سلامونه نن جمعه د 2023 کال د سپتمبر 15 نیټه د دیش د خوخ پرونت په خیر اغلی په د خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو. زه وحید فیضی هم
و ما فرخنده پیمانی هستم و در برنامه این هفته با گزارش ها و مهمانان برنامه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. اما نخست میپردازیم به خبرها. گذرگاه تورخم میان افغانستان و پاکستان پس از 9 روز بسته بودن از سوی مقامات سرحدی پاکستان امروز جمعه 15 سپتامبر برای هر گونه تردد باز شد. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت ننگرهار با ارسال خبرنامه‌ای بر رسانه‌ها گفته است که این مسیر ساعت 7 صبح با وقت محلی از سوی نیروهای سرحدی پاکستان برای رفت آمد بین دو طرف باز شده و تردد مسافران و لاری‌های ترانزیت تی بین دو طرف به طور عادی آغاز شده است. استناد بر یک اعلامیه وزارت خارجه طالبان، امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه در دیدار با عبید الرحمن نظامانی شار سفیر پاکستان در کابل در مورد مشکلات دروازه تورخم، بازداشت مهاجران افغان در پاکستان و ممنوعیت ترانزیتی کالاهای تاجران افغان در کراچی مفصل بحث و تبادل نظر کردند.
ما فعلا مریض هستم، خودم امیر کامل ما اینجا هستیم. من خود مریض هستم، روح تنفسی تکلیف دارم. قبلا سال پیشتر دوا گرفتن، باز خواسته چون نفسیم تغییر کرده ما برتداری میرم. امیر کامل ما از بچه هستم، ما اینجا هستم. در از حکومت میخواییم که یک اصول برادری و برابری داشته باشم. بینمی کامیابی هر دو مملکت، بینمی اصول حرامی و همدوستی است.
دا غلار زمندگی نه تنها به افغانستان خلکو ته، بلکه دواړه مسلمان هیواد یغه خلکو ته مغړ تکلیف ده. نو له زعامانه لدی په لولا په لو خل سیدا سیاسي مسائل چې دوه ترمنځ دي، دا دی عوام او دی ولس د کډکیچ په خاطر دامه استفاده کوي چې خلک در په در خاورې په سر تفکر وکړي. څونه میوه، څونه سبزیجات، څونه خلک پروانګر، څونه متضرر شو، دې زرا څو جبرانای
څنګه وختي و په پاکستان د جوار مارکیټو کارون هر څه وشو بس دغه یال لامین تشو اوس زمون د حکومت نه دغه نه دا هیله دا توازن نه چی لار خوشی دی دغه دا اوس لار خوشی شو بل شپې خلکو کړی دی خرچی ورسنوي خلک نشته سوال دکې نه است زمون دا دغه چی حکومت نه چی جنگونه کی ګرڅ بکیږي خود لار دی نه بندي.
بلخوا د اروپایی پارلمان غړی میرمن هانا نیومن ویلی چې د قلم لار ټولنې مشر او د نجونو د زده کړو د حق ملاتړی مطیع الله ویسا او د بشري حقونو دوه افغان ښځینه فعالانې سږکال د دغه ټولنې د سخاروف جایزې ترلاسه کول ته نومول شوي دي. میرمن نیومن د اکس په ټولنیز شبکه کې په خپله پاڼه لیکلي چې دغه جایزې ته په دوو نورو نوماندانو کې پرستو حکیم او مرزیه امیري شاملې دي چې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي. اروپایي پارلمان د 1978 کال راهیسې د بشري حقونو او ازادۍ ټولنې رامنځته کولو فلان ته د پخوانی شوروي اتحاد د مخالف سیاستوال اندریو سخاروف په نامه جایزه ورکوي. مطیع الله ویسا د روان 2023 کال د مارچ په 20 په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی.
در آستانه نخستین سالگرد مرگ مهسا امینی، بانوی ایرانی که سال گذشته در توقیف پلیس ارشاد ایران جان باخت، ایالات متحده بر 25 ایرانی، 3 شبکه خبری ایران که حمایت حکومت را با خود دارند و 1 شرکت تحقیقاتی اینترنتی ایرانی در ارتباط با سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات سراسری توسط رژیم ایران پس از کشته شدن مهسا امینی تعزیرات وضع کرده است. وزارت خارجه آمریکا امروز جمعه تای اعلامیه‌ای با نشر این خبر گفت که ایالات متحده همچنان در حال انجام اقداماتی برای وضع محدودیت‌های ویزا برای 13 مقام ایرانی و سایر افرادی که در بازداشت با یا هم کشتن اعتراض کنندگان مسالمت آمیز یا ممانعت از حقوق آنها برای آزادی بیان و تجمعات دست داشتند. از سوی دیگر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و همسرش جل بایدن با نشر یک اعلامیه از کشته شدن مهسا امینی و هر شهروند به گفته آقای بایدن شجاع ایرانی که توسط رژیم ایران به خاطر تقاضای صلح‌آمیز استقرار دموکراسی و وقار و حیثیت اساسی انسانیشان کشته، زخمی و یا زندانی شدند یاد بود به عمل آورده است. مهسا امینی به خاطر آنچه رعایت نکردن حجاب عنوان شده بود توسط پلیس ارشاد ایران بازداشت و بعداً در بازداشت جان باخت.
او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي مارتن ګریفتس په لیبیا کې سیلاب ځپلو لپاره د یو اویا میلیون ډالرو مرستې راټولولو غږ کړی دی. ښاغلي ګریفتس چې د جمعې په ورځ په ژنیو کې خبرې کولې وویل چې کېدای شي په لیبیا کې سیلاب کې 20,000 کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي وایي چې سیمې ته یې د مرستو رسولو ډلې لیږلې او تر څنګ یې یو 15 کسیزه ډله په مراکش کې د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره هم ځای پر ځای شوې ده. لیبیایي چارواکو سیلاب د پولیسي متحد ملکی خلکو په تاګ راتاک بندیز لګولې څو وکولې شي د خټو ویجاړې ولاندې لادرکه شي او څه باندې لزر کسانو لټون وکړي. د لکته لګې یو لزر تنو وجل کېدل تایید شوی دی. خاغلی ګریفتس وایي چې په مراکش کې په زلزله کې لکته لګې 3,000 کسان مړ شوي او کېدای شي د مړو شوو کسانو شمیر لا نور هم زیات شي. مراکشي چارواکو د نږدې 3,000 کسانو مړ کېدل او د زورګونو کسانو ټپ کېدل تایید کړی دی. قدرمنو لیدونکو په خبرونه کې را سره په خوانی افغان ډیپلومات غاوس جانباز ملمدی.
آقای جانباز خیلی خوش آمدین به برنامه. پس از نشر یک گزارش دوباره به شما برمیگردیم.
د افغانستان لپاره د چین نوی سفیر جاو شینګ د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند خپل باورلیک وړاندې کړي. تر اوسه د چین په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او دا لومړی ځل دی چې د یو بهرني هیواد سفیر په رسمي ډول د طالبانو طالب چارواکو ته باورلیک وړاندې کوي. د چین د اقدام یو شمېر غبرګونونه راپارولي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په خپل ایکس ټولنیز پاڼه د څوپر لپسې پیغامونو په لیکلو سره ویلي په هغو تشریفاتي مراسمو کې چې د طالبانو د بهرنۍ چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون پارک کې جوړ شوی وو، ملا حسن د چین د نوی سفیر جاو شینګ باورلیک ومانه. طالب چارواکو ویلي ملا حسن د چین د نوی سفیر ماموریت د افغانستان او چین ترمنځ لوړې کچې ته د ډیپلوماتیکو اړیکو د پورته کېدو او د یو نوی فصل پیل بللی دی.
چین غواړي دا کار وکړي ځکه غواړي چې راوپه کړي غربي نړۍ د افغانستان په اړه ته خاص موخه اهداف لري. ځکه پی چې نسم کولای چې لولې قراردادونه تر نن ته لاسلیک کړم، اما داسې یو پکراول کوي یو فکر دی خواته کوي طالبان پټ کوي داسې او بل غواړي امتیازم طالبان ته ورکړي تر څو خپل کورنۍ امنیت یو غوریان له خوانه بس کې او بیا پراتون کې چیرې او زمینه د قرارداد نور هوات مسایدي چین هم په خپل سام په کواز کې غزاورت لري خاوتو کوته.
د چین نوې سفیر په داسې حال کې د طالبانو حکومت خپل باور لیک سپاري چې بیجینګ هم په هغه هیواد کې د افغانستان سفارت د طالبانو معرفي شوی ډیپلوماټانو ته سپارلی. د ملي مقاومت جبهه په دې خبرګون خودلی او ویلي دی هر حکومت چې له طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدو هڅه وکړي د افغانستان له خلکو سره خپلې اړیکې په خطر کې اچوي.
زموږ هیواد تاریخ په اوګدو کې د غنو سیاسي بدلونونو شاهد دی. د طالبانو د وحشت او استبداد دوره به هم پای ته ورسیږي کوم چې له هغوی سره اړیکې عادي کوي او مشروعیت ورکوي زموږ د خلکو له ذهنونو څخه به بهر نشي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نمائندګۍ سرپرست نصیر احمد فائق د افغانانو په مشکلاتو کې طالبان ګرمبولي.
سیاست های غلط و نادرست غیر ملی طالبا افغانستان رفته به طرف انزوا و این باعث شده که مردم افغانستان متضرر شوند.
چین په داسې حال کې د طالبانو لپاره نوی سفیر معرفي کوي چې بریتانوي رسنوی خبر ورکړی چې د هغه هیواد د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر توبیاس الوود د افغانستان په اړه د خپلو جنجالي څرګندونو وروسته له دندې استعفا ورکړی. نوموړي چې په اګست میاشت کې افغانستان ته سفر کړی وو له سنید وروسته په یوې مقاله کې له خپل هیواد غوښتي و چې له طالبانو سره خبرې او تعامل وکړي او په کابل کې د خپل سفارت پرانیزي چې د هغه د څرګندونو د بریتانیا د پارلمان د غړو په ګډون د ګڼ شمېر کسانو سخت غبرګونونه راوپارول. طالبان که څه هم د کوم هیواد له خوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د روسیې، ایران، پاکستان په ګډون یو شمیر هیوادونو د افغانستان سیاسي استازولۍ د طالبانو نمائندګانو ته سپارلې دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
درنو لیدونکو، په خبرونه کې را سره په خوانی افغان ډیپلومات غاوس جانباز ملمدی.
آقای جانباز، خیلی خوش آمدین به برنامه. چین اولین کشور است که سفیر جدید خود را به مقامات حکومت طالبان در افغانستان معرفی کرد. شما اقدام چین را چگونه بررسی میکنید؟
جناب صاحب، تاسو غږ نه لرو. تاسو مهرباني خبر کی چې تاسو راغو ساور مهرباني.
یا کولیګا سلام. چین سیار بمپور تامینی منو سپورت او هر کړ او مهواره از مهواره اقتصاد دا عین هول پایگاه چینی در درک که اوضاع در افغانستان خیره که این مرحله رقابت ها در منطقه و در منطقه از افغانستان در و بهتر احساس
جناب صاحب ساسو غاک سم نر عزیزه بده پخپل دویم پختنه به منګه مطرح کو هله د چی غاک سم شی وخت د طالبانو رسیدو وروسته هم یو شمیر نور هیوادونو په افغانستان کې خپل سفارتونه پرانیستي وساتل. د چین دا اقدام کولی شي نور هیوادونه هم وهڅوي چې سفیران طالب چارواکو ته باور لیکونه ورکړي که څنګه؟ زما غاګاری جناب صاحب، ما ویل وقت طالبان رسیدو وروسته هم یو شمیر نور هیوادونو په افغانستان کې خپل سفارتونه پرانیستي وساتل. د چین د اوسنۍ اقدام کولی شي نور هیوادونه هم وهڅوي چې سفیران طالب چارواکو ته باور لیکونه ورکړي.
د طالبانو د ځان کوښښ په یت خبرونه او چې وات با طالب مات څه درسه کې ژوندلې پته نو کې یا د طالب هټه او انسټیټیوشن کوم د پرسته کې ژوندل نه هر هی وات اسمین نسبل هی وات ځندل. خو بیا ځینی کارپوهان وایي چې د فتو حالت په حالت سره کې وګصه حالت تر مخه وګونه د شرایط هر هیوا څنګه مغوالي چې مستلاو یا مست د نورو لوبو خارج یا د نورو د انتصار مرکز چې د پریکې یو خاص اقدام است طالب بله راو واګه په لیک او لیک د هغمنټلی
بله. جناب صاحب، ډېر بخښنه غواړم، ستاسو غږ د خبرونې په اوږدو کې سم نه شو. نه ګوزیرو چې دغه بس پای ته ورسو، ان شاء الله تاسو به نور خبرونې کې هم به زحمت درکو.
یک جان سپاس کوم.
ډېر مننه. دونکو په خبرونه کې را سره ده امبراسکا په هانتون د افغانستان د چرنیز مرکز مشر شهجان احمدزی ملمدی.
آقای احمدزی، خیر خوش آمدین به برنامه. پس از نشر یک گزارش دوباره به شما برمیگردیم. تامس وست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان، میگوید که تهدیدات داعش در القاعده در افغانستان برای ایالات متحده و کشورهای منطقه به پایین‌ترین حد آن رسیده است، ولی تاکید میکند که هنوز هم نگرانی‌های از حضور و فعالیت شاخه خراسان داعش وجود دارد. آقای وست در صحبت‌های روز سه‌شنبه خود در واشنگتن گفت که در گفتگوهایی که با افغان‌ها در داخل و خارج از افغانستان داشته است، این را درک کرده است که هیچ افغانی خواهان منازعه و ادامه منازعات مسلحانه نیست.
تامس وست، نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان، گفت که حملات تهاجمی طالبان بر ضد اعضای داعش در افغانستان مؤثر بوده و توانایی داعش به گونه قابل ملاحظه کاهش یافته است. این مقام امریکایی همچنان افزود که کم از کم 8 رهبر شاخه خراسان داعش در افغانستان کشته شدند که به گفته وی شماری از این رهبران داعش در توطئه های خارج از افغانستان دخیل بودند.
ارزیابی های ما نشان می دهد که توانایی القاعده برای تهدید ایالات متحده از افغانستان و پاکستان احتمالاً در پایین ترین حد خود از زمانی که این گروه در سال 1996 از سودان به افغانستان نقل مکان کرد قرار دارد. آنان رهبریت و دسترسی به اهداف خود را از دست دادند، به ویژه با خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان. آنان یک محیط محلی سازگار برای فعالیت هایشان را از دست دادند و این همه قابل توجه است. در حال حاضر گروهی که بزرگترین تهدید برای ثبات منطقه است، گروه تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی است که ما شاهد افزایش حملات قابل توجه آنان در پاکستان بوده ایم.
اظهارات این مقام امریکایی در حال بیان می شود که بر اساس گزارش ماه جون گروه تحلیل و نظارت کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد، گروه های دهشت افغان در افغانستان در تناسب به گذشته از آزادی بیشتر برخوردارند و تهدیدات دهشت افغانی در افغانستان و منطقه در حال افزایش است. اما طالبان حضور گروه های دهشت افغان را در افغانستان رد کرده و گفتند که به کسی اجازه نمی دهند از خاک این کشور علیه کشورهای دیگر استفاده کند. این مقام امریکایی حق آموزش و زنان و دختران در افغانستان را یک موضوع داخلی خواند و اضافه کرد که اگر قرار باشد که به دختران و زنان اجازه داده شود که به مکاتب متوسط و دانشگاه ها برگردند، این کار باید از داخل افغانستان صورت بگیرد.
اگر تغییر در پیوند به مسائل زنان ایجاد شود، نتیجه فشار خارجی نخواهد بود. این امر به این دلیل خواهد بود که افغان ها خود خواستار این تغییر شدند و طالبان این کار را انجام خواهند داد، چرا که در درجه اول به نفع کشورشان است. با این حال فکر میکنم که اقدام مثبت است که کشورهای دارای اکثریت مسلمان در این زمینه دست به کار شده اند.
این اظهارات تام وست واکنش برخی شرکت کنندگان نشست را نیز در پی داشت.
به هیچ عنوان قناعت بخش نبود و خیلی هم شاک بود. اینا گفتن که اگر تغییری در مسائل حقوق بشری ایجاد میشه، باید از قلب افغانستان بخیزه. ببینیم، من با این گفته اصلا باورمند نیستم. ما مردم افغانستان دست خیلی به طالبان رها کردیم و آمادیم. طالبان امروز $1 بیلیون سلاح نظامی از امریکایی ها گرفتن و پیش اینا هست. ما چطور میتونیم از مردم افغانستان بخوایم که اونا به خاطر حقوق بشری خود خو با دست خیلی و شکم گرسنه برن بایستن و اور مطالبه بکنن؟ من با این گفته کاملا مخالف هستم.
تام وست همچنان طالبان را به نقض تعهداتشان متهم کرد و گفت که طالبان ادعا دارند که به پلیسی عفو عمومی متحدند، اما با گفته وی آنند از افراد طالبان که به صورت کاملا روشن و آشکار از این پلیسی تخطی میکنند پاسخگو قرار نمیگیرند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
با ادامه برنامه سیرقه خوش آمدین بیننده عزیز. در این بخش برنامه آقای شیرجان احمدزی، رئیس مرکز تحقیقاتی افغانستان در پوهنتون نبراسکا را با خود داریم که ایشان را به برنامه خوش آمدید میگیم.
اما زه خبرونه ته بخیر اغلی زبا پختنه هم مطرح کم سره لدی چې د افغانستان په چارو کې د متحده ایالاتو ځانګړی استاد تام وست وای چې د داعش په وړاندې د طالبانو مبارزه بریالی و خو په افغانستان کې داعش د حضور او فعالیت له کبله اندېښمن دی. دا اندېښنه څومره جدي ده؟
ډېر مننه صاحب. زه فکر کوم څومره چې وخت تیریږي او په افغانستان کې داعش د اعضاو تعداد زیاتېږي، دا نه تنها سیمې ته بلکې نړیوال ته هم اندېښنې وړ ده. دو کال مخکې د داعش د غړو تعداد دومره نه و چې تر اوسه چې اوس اټکل کېږي تقریبا 3000 نه 4000 نه اوچت اټکل کېږي چې افغانستان کې دوی موجود دي. تر څو چې هغه امنیتي حالات چې داعش په مکمل توګه په سیمه کې ورګ نشي، متاسفانه په افغانستان کې دا غندې موجود دي وي طالبانو ته سیمه ته او نور نړیوال ته هم دا غندې وزياتې دي شي. نو دا اندېښنه په ځای ده چې په افغانستان کې داعش شتون چې په خو ډېر کم او اوس یې انګېرل کېږي چې دا به زیات شي، د نړیوالو توجه بیا راجلب کړې ده او دا اندېښنې وړ خبره هم ده چې کېدای شي په افغانستان کې دغه حالات خراب شي او د دې دومره زیات چې بیا نړیوال توجه په مختلف ډول باندې ځان ته راجلب کړي، افغانستان بیا د ترګري او مرکز په شکل باندې بدل شي.
آقای احمد زیا، آقای وست میگه که هدف اصلی امریکا جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه امن برای گروه های تروریستی است. به نظر شما یا در حال حاضر افغانستان تهدید برای جهان تلقی میشه؟
اگر به صورت مستقیم ببینیم افغانستان کدام تهدید بزرگ برای امریکا و جهانیان نیست، اما باید بگیم در اگر با گذشت زمان این موزله داخل افغانستان حل نشود، تعداد افراد داعش و تعداد القدر افغانستان زیاد شود، امکان است این تهدید بزرگتر شود و دوباره افغانستان به لانه تروریسم برگردد که در اول سالهای 2001 بود. یک نگرانی بزرگی است اگر داخل افغانستان رای حل برزی ایجاد نشد، سار امکانش است که افغانستان دوباره به مشکلی که بزرگ که بود برای دنیا یک درد سر بگردن.
بله احمدزی صاحب، دو کال وشول چې په افغانستان کې د نجونو او میرمنو پر کار او زده کړو محدودیت لګیدلې دی، پر طالبان د فشار راوړلو لپاره متحد ایالات کوم ابزار اوس په لاس کې لري؟
له بده مرغه کله چې امریکا د افغانستان خپل پوځیان راوویستل، داسې ابزار قوي ابزار موجود نه دي چې په طالبان لږ فشار وارد کړي. یوازنی فشار په دې واردول شي هغه کېدای شي په افغانستان باندې د مرستو کموالی وي یا په سیمه کې داسې اجماع رامنځته کوو چې د سیمې حکومتونه په طالبان باندې مختلفو لارو باندې فشار راوارد کړي، چې دوی دې موضوع ته ورپام کړي چې افغانستان کې کم تعداد چې دوی خلکو سره کړي دي او دنیاوال سره کړي د پاک باندې عمل وکړي. کم ابزار چې موږ توقع لرله چې کېدای شي طالبان باندې وکړي اول شی متاسفانه هغه نشته. اوس طالبان په افغانستان کې مکمل حاکم دي، په هر ځای کې موجودیت لري. دا بل خبر ده کې چې داخل کې ستونزې لري، خو په ظاهر باندې د سکاري چې دوی حکومت افغانستان په هر برخه کې شته او موجود دي، هر ستونزې د پاره چې رسیدګي وکړي شي. خو کوم افزار چې موږ فکر کوو چې امریکا یا نور هیوادونو باید په اوچت توګه په لوړه توګه باندې باندې تاسو گزار اوسې، متاسفانه هغه ډېر کم بریکي. خو مهمه ده چې وایي چې آیا د سیمه هیوادونو طالبان سرسره برخورد کوي، آیا په سیمه کې داسې ابزار موجود دي چې طالبان دې ته مجبور کړي چې خپل پالیسي بدله کړي، آیا د افغانستان خلکو ادعا ته دوی مثبت ځواب ویلی شي؟ داسې هیوادونه لکه پاکستان، ازبکستان، چین یا ایران یا روسیا آیا په دې موقف کې دي چې یو همغږي رامنځته کړي چې واحد همغږي اوسي او اجماع پکې وي چې د افغانستان کې طالبانو په بدل ډول چې کومې وعدې دوی سره هم کړې دي او د افغانستان ملت سره کړې دي هغه باندې وفا وکړي؟ نو دا به وروستۍ خبرې. خو سالت کې مشکل ده چې وای چې افغانستان کې د امریکا په لاس کې دسی ابزار موجود دي چې طالبان باندې دوی تاثیر واچوي یا وي د تا اړه کړی چې زین پالیسی شته لږ وس هغه بدل کړي.
بله، خب تامس وست در صحبت های روز سه شنبه در واشنگتن گفت که موضوع تحصیل و کار زنان در افغانستان یک موضوع داخلی افغانستان است و بحث در مورد آن در حال حاضر در اولویت کاری ایالات متحده امریکا قرار نداره. نظر شما در این مورد چیست؟
باید بگم که موضوع داخلی افغانستان موضوع داخلی نیست. هر موضوع که داخل افغانستان تر میشه و مشکل برای مردم افغانستان ایجاد میکنه ابعاد خارجی داره. آمدن طالبان در صحنه دوباره موضوع داخلی نبود، بلکه با کمک خارجی ها از پاکستان و یا خروج نیروهای آمریکایی افغانستان با خود پیوست. اگر موضوع داخلی افغانستان بگیم، متاسفانه نتایج منفی از این موضوع در آینده یک نگرانی بزرگ در دسر بر تمام جهانی خواهد شد. موضوع افغانستان متاسفانه تنها در افغانستان نمیمونه، بلکه سرایت میکنه بر منطقه و بالاخره بر جهان. من موافق نیستم با آقای تام وست که میگه مسئله تعلیم زنان در افغانستان یک موضوع داخلی است. نه این موضوع داخلی افغانستان است، نه به اساس فرهنگ افغانی کدام برابری داره و نه به اساس ارزش‌های اسلامی کدام برابری داره، بلکه این موضوع بین المللی است که جهانیان ایره باید متوجه باشند که افغانستان بنابر به اساس پالیسی‌هایی که فعلا در افغانستان موجود است، امکانش است دوباره به تاریکی‌هایی که ما نمی‌خوایم به او برگرده شاید برود.
نبرسکا پانتون کې د افغانستان د سرنیز مرکز مشر شرجان احمد زی سب ډیر زیات مننه تاسو له حضور په دې خبرونه کې
یک جان سپاس.
قدرمن لیدونکو اوس په خبرونه کې سره په خوانی افغان ډیپلوماټ غوس جان باز ملمدی چې د طالبانو چین د اړیکو په اړه به سره بحث وکړو.
آقای جانباز خیلی خوش آمدید به برنامه. البته چین اولین کشور است که سفیر جدید خود را به مقامات حکومت طالبان در افغانستان معرفی کرده. شما این اقدامات چین را چگونه بررسی میکنین و آیا یک گام برای بر رسمیت شناختن طالبان حساب میشه؟
با سلام مجدد
وقت د طالبانو رسیدو وروسته یو شمیر نور هیوادونو په افغانستان کې خپل سفارتونه پرانستي وساتل. د چین دا اقدام کولای شي نور هیوادونه هم وهڅوي چې سفیران طالب چارواکو ته باور لیکونه وسپاري. دیش دیش
که هر څوک لري سیاست
خب آقای جانباز یک جان سپاس از حضورتان به برنامه. باز هم مشکلات تکنیکی در بخش صدا وجود داشت، به درستی صدای شما را شنیده نمیتونستیم. باز هم یک جان سپاس از اینکه امرای من بودین. فکر کنم دقایق بعد برنامه هم ختم میشه.
دوا زمان که دادی اونهی با
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موگ هغه خبرون اخبرو چه خلکی دلیدلو لپاره گواخو نمانی. موگ نره سر وصلو او دحقیقت پوائلو یو متعکو. د امریکا غک للاری موگ بشپر انزور درکو.
من اوازيات
السلام عليكم درنو ريدون کو ستلي مشي بخير راغلي زازی با خادمیم داد امریکا غک آشنا رادیو خبرونه ده دلن اوازیت پروگرام اوریدو ته په خیر راغلی در نوریدون کو یادونه کوم چې موږ د مسایلو په حق له دومره کوو چې موضوع ټاکو ملمانه راځي خپل نظریات وایي او خپل تحلیلونه کوي په نننۍ خبرونه کې موږ د سی یو مسله ټاکلې ده چې کېدې شي تاسو ته هم په دې برخه کې ډېر معلومات په برخه شي کاوس پورې معلومات نه لري خو به چې خبرونه تر اخره واوري او بیا خپل نظریات څرګند کړي درنو ریدونکو د مرحوم پوهان حبیب الله تگی د امریکا غږ د پښتو خبرونه د بنسټي خودین کې د علمي آثار په حق له د سیرندو جوال حق سره امریکا لرو سیرندو جوال حق سینسپ په دې برخه کې تحقیق او سیرنه کړې ده د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د ژبو او ادبیاتو د مرکز د ژبپوهنې د څانګې علمي غړي ضیاءالحق الحق سین د پوهان ډاکټر حبیب الله تگی د آثارو تحلیلي سیرنه کړې ده او ډېر وخت دې باندې کار کړی دی نن موږ په دې ارتباط سین صاحب رابللی دی چې د پوهان حبیب الله تگی په آثارو او ژوند باندې رڼا واچوي نو زه وګورم چې پروګرام کې دی یا نه سیرندوی ضیاءالحق سین صاحب په خیر راغلی غږ مې اوري ستړی مشي
السلام علیکم په خیر اوسې اغلی زیبا خادم تاسو تاسو درړو کارکونکو نن نو وضعیت په پرونی ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم
ډیر مننه تاسو ته ډیر تشکر اول خو سین صاحب محترم تاسو ته ساسه د دې تحقیقي پروژې د بشپړېدو مبارکي ویمه او دویم زوزي به خادم د امریکا غږ د پښتو خبرونه د ټولو همکارانو او د مرحوم تگی د کورنۍ د غړو او دوستانو په نمائندګۍ ستاسو د زیار او زحمت مننه کوم او همدومره ویم چې مونږ په دې باندې ډیر ویاړو او افتخار کوو چې نن د امریکا غږ د پښتو خبرونه د مؤسس د علمی کارونو او ژوند په حق لغږیږو نو یو لاند شانت معلومات چې شته مونږ سره هغه خدای دی چې تګ سه ديار لسوم کال کې د کابل په شیوکیو کې زیږیدل دي بیا ابتدایي زده کړې عمل تکړی دي منځنی خونځای عمل ته ثانوي خونځای بیا په کابل کې دارالمعلمین کې سرته رسول دي او دغه نه روسي بیا د لیسانس زده کړې د کابل په هنتون په ادبیاتو په هنځي کې د ماستری زده کړې کړې دي د ژبپوهنې په برخه کې بیا د امریکا په مشیګن کې مشیګن په هنتون کې ډاکټرا کړې د غم د ژبپوهنې په برخه کې نو دغه معلومات شته ده خو زه غواړم چې چون تاسو په دې برخه کې تحلیل کړی دی او مطالب مو راټول کړی دی تحقیق مو کړی دی اول خو د دغه ژوند په اړه کې ابتدایي حساب په اړه کې که نور معلومات لري د بډیر خشي چوریدن کوته وای مهرباني وکړئ سینسه محترم
ډیر زیات مننه اول خو باید دا وایم چې د پوهان ډاکټر حبیب الله تگی د پټولو پښتنو پټولو خصوصا په ادیبانو باندې حق ته چې د په اثر ورن باندې کارو کې چې درو ته خاص کار نه شوي او دا ملنې کارو د پروژې په توګه چې ما په کارو کو یو کلن پروژه کې او په ان ډاکټر ابو ولادت کې خو هغه سو کو چې خپل کورنۍ نه واز نه کسو سي د سیوات خاطر مخه کړو او خپل وخت تر ټولو لوی عالم تي جوړ شو. هغه د نوې ژبپوهنې په برخه کې نوې نظریات وړاندې کړل او د نانې خلاف ټول مروج اثار وننګول. هغه د پوهنې په برخه کې هم نوې ادبي مطالعات په برخه کې هغه خپل نظریات وړاندې کړل او د ادبي مطالعات نوې خواه روښانه کړه.
سنسه محترم د ستاسو کار باره کې راځو ډیرې پوښتنې دي، خو موږ هم دومره ویل چې که نور معلومات د ژوند په باره کې وي تاسو سره چې تاسو اضافه کړی چې خپل کورنۍ کې یوازنی کس و چې په دې برخه کې ډیر کار کړی دی، او نو د دې کارونو نه علاوه چې ژبپوهنې په برخه کې دلته په امریکې کې خپله ډاکټري واخیسته او بیا په افغانستان کې د کابل د پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد مو د کوم ځایونو کې چې د کارونه کړي دي. بیا کله چې امریکې ته راغی نو په هغه وخت کې د امریکا غاک د پښتو خپرونې بنیاد کې خود د سیاسي او ادبي خپرونو مسول او د خپرونو د امریکا غاک د پښتو خپرونو اډیټر و، یعنی مسول او مدیر و چې ټول شیان به د نظر نه تیرېدل او هغه به بیا نشریدل. نو یا او بیا کلان و چې دلته په امریکا کې وفات شو او همدلته بیا خاورو ته وسپارل شو، روح دې خاد وي. د دې نه وروسته ما سوال دا دی تاسې نه چې یو اشاره تاسو مخکې وکړه چې دې برخه کې ډیر کار نه وشوي، تاسو ولې دغه موضوع خوښه کړل چې باید د تیګي صاحب په باره کې مرحوم تیګي په آثارو او علمي کارونو تاسو سیړنه وکړي او یعنی چې نور ور باندې خبر شي؟ تاسو هغه سو دغه علاقه مندي سو
لومړی خو زما هلته مکلفیت و په علما اکاډمۍ کې زه باید په یو علمي څېړنیز پروژه باندې یو کلنه علمي څېړنیز پروژه باندې کار وکړم او هغه بشپړ کړم. بیا د موضوع په انتخاب کې په دې موضوع مخکې کار نه و شوی نوې وا او پوهان ډاکټر عبدالله تکي ډېرې نوې خبرې کړې وې، علمي خبرې کړې وې او د پوهنې په برخه کې په دغه وخت کې په امریکا کې د ماسټري او ډاکټرا تر کچې پورې زده کړې کړې وې. او چې دا لومړنی کس په پښتو ادبیاتو په پښتو ژبه کې سیده د نوې ژبپوهنې او نوې ادبي مطالعاتو خبره مطرح کړه او په زغرده دا خبرې وکړلې او د وخت ټول پوهانې وننګول. البته که زه وایم په دې په پښتو ټولنه کې په لومړي سر کې د پښتو ټولنې هغه فیصلې چې د لیکدود په تړاو شوې وي د همغه وخت کې همغه سره نوې منلې چې اوس یې پوهان دا تاییدوي چې د خبرې سمې وي. نو دا یو ډېر عزت عالی فکر نمائندگی کوي چې زه په هغه وخت کې له همغو خلکو سره د دومره اوچت فکر درلوده چې نن یې خلک د هغه ستاینه کوي او هغه ډېر کارونه کړي وو د خپل ژوند په د پښتو ژبې په تړاو یې ډېر زیات کارونه کړي وو. په 1903 کال کې د پښتو ژبې چې لومړی ځل باندې رسمیت واخیسته نو هغه په کې ډېر غټ لاس و. په دې هغه کې هغه د کمیټي غړی وو چې پښتو یې ملي او رسمي ژبه کړه افغانستان کې د ظاهر شاه په وخت کې.
ښه، یو بل سوال د ډاکټر حبیب الله تیګي د آثار او علمي سیرنه او تحلیل خصوصي پروژه وه د خو معلوماتو موږ سره اوس غواړو پوه شو چې په کومه برخه کې د څومره آثار لیکلي دي. یو څه اشاره تاسو مخکې وکړه اوس که د سی عمومي نه بلکې د په جزئیاتو وغږیږي دا به ډیر ښه شي. سنسه محترم،
ما خو زه دا کوم پروژه لیکلی دی، آثار ما په درې برخو ویشلې دي: ژبپوهنه، ادبپوهنه او متفرقات آثار. مې د نور کارونه چې دي هغه ما متفرقاتو کې کړی. د ما اصلي موضوع یې د ژبپوهنیزو آثارو باندې وه او ژبپوهنه د مسلک او د خوښي علمو. د لومړنۍ خپله لومړنۍ مقاله لغوي څېړنې په نامه د مسلې په دوران کې په 1903 کال کې لیکلې ده او هغې نه وروسته د بېلابېلې په لومړنۍ ټولې مخالې د ژبپوهنې په برخه کې لیکلې دي. خو په 1940 کال چې د نوې ژبپوهنې او ژبني مسایل هغه نظریات په کابل مجله کې مطرح کړل هغې د ډېر غټ نوم ورکړ او ډېر زیات د خلکو نظر یې ځان ته راوړو.
په دغه برخه کې د خاص ویلې دي سنسې محترم وبخي خبره کې رالویږم په همدغه برخه کې د خاص ویلې دي چې د ټولو توجه یې ځان ته راوړو او له اوسه پورې خلک یادوي.
د هغه وخت دا خبرې کولې نو هغه وخت کې د جبې مطالعه سیوا تن تقليدي او انانوي مطالعه وا د عربي جبې د ګرامر ډېر زیات تاثیر په پښتو ژبه باندې خورو د لومړنۍ کس دا خبره وکړه چې د جبې مطالعه باید چې څنګه جبه وي هغه څه وشي د ګرامر له جبې راوته د نه له ګرامر جبه لومړنۍ یو خبره دا و بل د جبې او د لیک بدلون خبره دا وکړه د جبې د لیک بدلون نه جبې د ویسه جدام باید مطالعه شي او لیک باید جدا مطالعه شي دا دواړه بیل شیان دی او دلته مخکې هغه یو ځای متغه کېدل یو غنل کېدل او د لیک بدلون په تړاو هم د خپل نظر څرګند کړی دی چې د لیک بدلون نام د جبې بدلون نه ده هم د دې پښتو ټولو نه هغه فیصلې چې د لهجوي فیصلې پکې شوې وي په هغه فیصلو کې دوه ویلې چې دا املایي فیصلې نه دی او دا لهجوي فیصلې دي تاسو دا په املایي فیصلو کې مراولای بل خبر دا چې هغه د غکوهنی او لیکدود باره کې خبره وکړه مطالعه جب ټول مسائل باید په منطق باندې حل نشي او دا علمي بحث غواړي او علمي غواړي جب ګرامر خبر هم دا د لومړي ځل باندې زما طرح کړه دا بحثونه جب یو خدمات پسندې چې جب باید ټول دې ته ونه ګورو چې زر کاله مخکې 2000 کاله مخکې زموږ متونو کې دا کلمه په دې ډول راغلي دا نن هم باید مونږه په دې ډول ومنو چې دا نظریه د علمي دلایلو باندې رد کړي دا عام داسې د شبي سچکولو ته هم ډېر زیات طرفدار نه خو په یو شرط باندې دا ویلي دي چرته یو کمیټا جوړ شي او د کمیټې له خوا نه جبې لپاره څه کلمات غوره او عام شي نو هغه وخت کې د معیاري لهجه چې د اوسن پورې پښتو کې ډېر غټ ستونزه ده تر اوسه پورې نه ده هغه شوي حل شوي دی وایي پښتو ژبه کې معیاري ژبه نشته او معیاري لهجه نوم ورکوي بیا وایي چې معیاري لهجه باید په خپلو اصولو باندې انتخاب شي په توافق باندې سرته ورسېږي او دا وایي زه تر اوسه پورې په پښتو ژبه کې معیاري لهجه نه وینم همدغه مسایلو چې په نوې ژبپوهنه ژبني مسایل کې د مطرح کړل او دا کتاب که څه هم اوجه مې کم و تقریبا 140 مخه کتاب شوی ده پښتو ټولنې لخوا په 1450 کال کې د رښتین صاحب په سری زبان دي خو د کیفیت له پلوه د ډېر فن یا وخن کتاب نمایندګي کولای شي
سنس محترم د پوهان حبیب الله تیګي د اثرو کومه برخه اساس په نظر ډېره غختلې او وخانه او قوي ده
ما خو وختلې د مخکې ویلې چې ما په ژبپوهنې ډیپارټمنټ کې دا موضوع ځان ته غوره کړې وه ما وخت چې د ژبپوهنې ډیپارټمنټ ژبپوهنه باندې ډېر زیات فوکس وکړم او کار وکړم او د فیلډ او مسلک هم دا شو خو کله چې ما بیا په ټولو اثارو باندې د کار کوو نو بل برخه چې زه ور داخل شوم دوم غته د اثر دومې برخه د څنګه د پوهنه وه چې هغه هم ما وکتل نو هغه هم د ژبپوهنې نه کم نه وه هغه د په انګلیسي ژبه باندې مسلې په دوران کې ډېر برلاس وو او نوې فوه او علوم لاغزي نه را کافي کړی وي از د کړی او د مسلې په دوران کې بیا چې ماستری وکړ په امریکا کې ډاکټر او کړل نو هغه د ادب په هنیو د په هنیو په دواړو برخه کې ډېر برلاس وو همدا چې په تاریخ په برخه کې ډېر جوړ د پښتنو تاریخ لیکلی دا چې تقریبا اوس تر اوسه پورې ساره نه لري په هغه کې د مستشرقینو هغه نظریات چې د پښتنو خلاف کړی او د تاسو مستند هغه اثر کتلې دي او هغه ناسم ثابت کړی دي چې پښتانه سامیان یا ایبریان نه دي او د ثابت کړی چې پښتانه آریایان دي
ښه یعنی کوم اثر چې تاسو د تیګ سیب چاپ شوی دي او یا نه دي چاپ شوی دي ټولو برخو کې تاسو یعنی خپل سیرنه کړې د کوشش هم کړې دی او لاسمو راوړې دي په عمومي ډول څومره کتابونه د نه پاتې دي چې هغه چاپ دي یو خو تاسو د پښتنو تاریخ ویل دا خو زمونږ په یاد دی صحیح نور مقالې دي که څنګه
bale نه ایدو اثر نور ډیر حساره مشته خو تر اوسه پورې لا چاپ شوی نه دی او سیتی تبارک اورګوی په لومړي ځل کې ما کله دا موضوع اخیستل نو ما ته ډیره تنگ او وړخ کاریدل په دې باندې چې ما د اثر سره کچاره مې پښتنم کوله په هانو نه ډیر خلګې د اثر سره د دودري اثر سره بلد یو غنوي چې په هانو ژبه باندې مسایل یو د پښتانه یو د مشرق په اسمان کې د مغرب ستوري ډاکټر صاحب ته کې خلک په دغدري اثر باندې اوس سي چاپ شوی دی او بازار کې لګ خلکو ته ډیر ترلاسه کیږي نو په دوه باندې پیژند او نور خلکو ته معلومات نو ځکه بدمنه کار به خینو شوی او کله چې ما بدمنه سیړنه شروع کړه او بیلابل مخزونه مې په دې پسې وکړل او د کورنۍ سره پاړې کې شوم او امدا چې کابل پونتون کتابتون د علوم اکاډمۍ کتابتون د کابل مچلې بیلابل غنې مې په دې پسې وکړل د وګمې مچلې ادب مچلې نو ما دې ډیر اثر ومندل چې هغه د دې زکه وایم درته دغه نوی ژبه نه ژبنی مسائل یو دا چاپ شوی دا پښتو او نورو ژبو څخه په استناد د وایو کو یادات او ګرامر د ګرامر اف کلیټکس دا د ذکر د دورې د ډیزیشن دا چاپ شوی دا افغانستان د علوم اکاډمۍ څخه بدیر له 350 کال کې زیار سره په سری ده لیکلې دا د پښتو ژبې ریفرنس ګرامر د ژبه نه په برخې اساس تاسو زای وای موز هغه دا په امریکا کې چاپ شوی دا د ریفرنس ګرامر اف او پښتو خبرې د درسي کتابونو او په امریکا کې چاپ شوی ابتدایي پښتو ثانوي پښتو پښتو خیرات پښتو انګلیسي قاموس او د اواز په نامه یو ژباړه د ژبه خپل سر ته پرېږدي دا یو ژباړه د کړي د تقریبا 200 مخکې ژبهونی ژباړه ده او تقریبا 50 د ژبه او د لیک په برخه کې بیلابېلې مقالې ما د پوهان تګي سه مونډلې دي او دا ټولې ما ځان سره چې سپړي او سپیکر روان ده ان شاء الله دې راتلونکي کې به د کلیاتو په توګه بازار ته وړاندې شي.
ډېر ښه ډېر مننه تاسو نه سیرندوی سنسب کوم ودان. یو بل سوال هم دم داو زمزین کراغه وغه دا چې د پوهان ډاکټر حبیب الله تیګي اثر کنه چې کومه برخه کې لیکل شوی دی دیک به تفاوت وی یا نه د نورو اثر سره تفاوت لري د مغه وخت او زمان څه غټ تفاوت دی؟
بالکل د غټ تفاوت څنګه زما مخ کې ویلې چې د فنانی خلاف د نوې ژبهونه خبرې کولې او د نوې ادبي مطالعاتو د پردې خبرې خلاصه کې خپل خبرې هم نه دي تکرار کړي ډېر کله لیکوالان خپل خبرې بیا بیا په نور مقالو نور کتابونو کې تکراروي او عین موضوعات وړاندې کوي خو دا کار هیڅ کله نه دا کړي خپل یو مقاله دوم ځلې چیرته نه خبره کړي او خپل یو خبره به زینه تکرار کړي نوی خبرې کوي همیشه او علمی خبرې کوي په دلایل او مسلل خبرې کوي او دا د دې دی اوچت پوهی او علم برکاتو څخه دا خبرې کولې د مشرق په اسمان کې د مغرب ستوري د هغه آثارو کې یو د بهونی آثارو کې راځي چې ادبي تذکره ده د هغه مستشرقینو په اړه چې پښتنو په اړه هغه کړیو څېړنې کړې وي د دې د تذکره کې وایي چې د نورو تذکرو په شان یوازې د دې مستشرقینو آثار او د ژوندلیک نه راوړم زه د هغوی په آثارو باندې خبرې کوم او ما څه کوي د هغوی په آثارو باندې هغه آثارو باندې چې د ژبې او د ادب په باره کې د پښتو باره کې چې هغوی کارونه کړي هغوی دا تحلیلي یو یو د ادبي نقد تیوري په باره کې د ډېر ښایسته ناچاپ کتاب ده چې اوس له بده مرغه له موږ سره نشته اوس دا له موږ نه ورک ده خو دغه مقالې متفرقې مقالې ما راټولې کړې دي ان شاء الله دا به چاپ په ګڼه چمبال شي او د امدا ډول د خوشحال په باره کې بیلابېلې څېړنې کړې دي خوشحال خان په خټک په باره کې د ادبي تیوري په باره کې ډېر مقالې لري چې دا د ادب په هني برخه مقالې وي او د بابر او د افغانستان په نامه د یو ژباړه ده د بابر نامې څخه هغه هم لا بل مرګ له موږ سره په لاس کې نشته اوس خو د هیوادمل چې په وینا سره د غي د کورنۍ سره به هغه وي ځکه چې هغه د دې سره په خپل ژوند له هیوادمل سره دا وعده کړی و چې درلګي مودا به چاپ شي د یک چاپات لند تاریخ یو بلش باړه ده چې دا دی یو نیم زر قبل میلاد څخه تر یک چاپات تر اصله تقریبا 15 میلادي پیړۍ پورې د ریسانس تر دورې پورې دا د یک چاپات لند تاریخ د راجباړه لیدا او د امداډول د پښتنو په اړه بیلابیل څېړنې کړې دي. مقالو په توګه ما یو کتاب هم چاپ شوې ده بیلابیل برخو کې. تقریبا ما د شل آثار موندلې دي مستقل او د سلو څخه پورته علمي څېړنیزې مقالې او د یو تعداد تخلیقی آثار سے هغه کې د شعر او شاعری لاندې کې سی نور شاند راځي.
ما سره ممدا سین صاحب محترم ما سره ممدا سوالو یو خبره و چې تاسو مخکې ویلې چې هیڅ وخت خپل خبره بیا تکرار کړې نه ده او دا د یو خصوصیت هم دلته په دفتر کې چې دی ایډیټر او مزامین د نظر نه تیرېدل نو هر شی به چې جمله تکرار وږي باندې بیا کر خراکه غلا نو دا به ویل چې بیبي دا جمله تکرار ده درغله یو ځل مخکې او ډیر په دقت دا کار کاوه او د او همدغه سي په دې دفتر کې د ډیرو نورو کسانو موجودیت د دې باعث و چې پښتو ژبه په هغه وخت کې چې په افغانستان روسانو يرغل کړي وو او د دې خبرونه کړي په پښتو ژبه ډیره صفا روانه د دوی د نظر نه تیریده لیکل کېده د دوی د نظر نه تیریده وغه نشریده او په همدې حساب شي ټول یو باور لرلو او همیشه د رادیو اوریدل دا دغه تیګ صاحب او د نور مشرانو برکت وو. نو مونږ په دې باندې ویاړو بیا هم د خبره کوم اوس بیرته رازم دي ته چې تیګ صاحب تر کومه حد چې زدا افتخار لرم او دا ویاړ لرم چې په دې دفتر کې کلونه کلونه ما دلته چې کار کړی د دې د نظر لاندې وو زه او داسې نور زموږ همکاران زه دا خبره مې اوریدلې وکړه کله به دا شعر او شاعرۍ کې چې خبره شو دی بغاګېده نو بیا نور د دفتر همکارانو به ویل چې ته یې سبل د کوم شعر ویلې ده په دې خبره چې شعر او شاعرۍ مګر ما سره د کوم شعر نشته یا مونږه د سید د شعر مجموعه نه دلیدلې کته سره وی کوم شعر چې شي وی یو اول دا چې غیر دې تحقیق او سیرین نه خو لیکوالې خبره خو تاسو وکړه د مسلک خبره تاسو وکړه نو د سید نور لیکنی کړی دی یعنی دی کړی دا تحقیقی ارخ تاسو ویلې دا تخلیقی ارخ هم کا بیان کې اوریدونکو ته ډیر خو چې پوښی چې په هان حبیب الله تهګه سره ولې شخصیت او سمره علمی قوت درلود
کور مودان ما مخکې ویل چې هغه یو رخص شخصیت همدا ډول چې په مخکې ویل چې په پوهنه او د پوهنه کې کار کړي او په پوهنه کې په تخلیقي ادبیاتو تخلیقي ادبیاتو دوړو کار کړي دا په تخلیقي ادبیاتو کې د خپل کو سپیدې مجله کې په خبر کې په 1990 کال کې د انزور سید یو پښتني په جواب کې وایي چې ما د پښتو ټولنې څخه د تک تر مهاله د کابل مجله د کابل پنتن د چراغ له وبخي ان په 1330 کې د 1315 کې پښتو ټولنې تر غلو په 1330 کې له پښتو ټولنې څخه کابل پنتن ته د ژپوهنې د درس لپاره الته د بس انتقال شو د دې تر هغه وخت پورې ما هم شعر لیکو هم میلند کې سي لیکلي د لند کې سي د جړ اوربل په نامه یو لند کې سي په 1315 کې لومړی درجه ادبي جایزه ګټلې و د اطلاعات او کلتور وزارت د بلکې سید زرمیلا او د بسګر مرګ چې ما تر اوسه تل سکړه ده د خائن په مور په نوم د خائن په مور په نوم د ګورګي د لنډ کیسې ژباړه ده دا ما تر لاسه کړه ده او د شاعرۍ په برخه کې په وسنی لیکوال کې بنواسب په حواله باندې تل لیکل شوې دي چې د شعرونو په متفرق ډول خپره شوې دي او تر اوسه پورې کم چاپی اثر نه لري. اما چې مخکې ویل چې د انزور څخه د پښتنې په جواب کې تل د لنډ کیسې خبره کوي همدا شاعري ده ونه هم کوي د وخت پورې ما هم لنډ کې سلی کلو ام شاعري یعنی مطلب د لاس کاله هم لنډ کې سلی کلو ام شاعري او دای به ویل دي چې دا ما په ژوندون مجله او په انیس ورسپانه کې خبرولې خو له بده مرغه په علوم اکاډمۍ کې دغه کلونو چې تګې سي بیا ده ونه کوي د ژوندون مجله او انیس ورسپانه غنې نه وي او ما سره کافي وخت نه وخت تر سره کوم نو اینده کې کوشش کوم چې هغه ټولې غنې په څو ګورم د افغانستان په آرشیف کې او په او عمومي کې ملي کتابتون کې نو دا په څه وګوره ماستر وراره پیدا کما او د دې د آثارو زمیمه یو ګرځوم او ټول دی کلیات په توګه چاپ شي.
دا خو ډیر ښه کار وشي، ډیر مننه تاسو ته، ډیر تشکر، کافی کار مو کړی دی او خلک څنګه چې دی ویلې کار ته دی ادامه ورکې او کلیات به خیر سره یو وخت چاپ شي، امید چې زرته زره چاپ شي. کدوم را د سلنده اشاره وکړي چې دا جړ اور بل سمانه دي کې د اصلي خبره څه ده، غا ټکه څه ده اصلي دی جړ اور بل؟
د جړوربل او د غرمیل او د بزګر مرګ د دوړو کیسو اصلي موخه د طبقاتي ژوند انزور او د خان او غریب په هغه وخت کې نو د جړوربل کې یو کیسه کوي چې بس یو بزګر ټول عمر یې هغه ته بازار ته کار کو او په زمه کې خپل خوراک لپاره څه نه درلودل، وس لرګي په خره باندې ور کړی او خار ته وړل، واور اوریدلې او په لار کې به تر تک محل کې هغه ورزیدلې او مان ته وفات شوی. دا چې یو کسان زوري خودی کې څه لومړي ځل باندې تګی سه د پښتو کیسو رنگ بدل کړي، په دې کې څه سره د دې کیسې ته ډیر زیات هنریت ور کړی د موجود مضمون تر څنګ د نمخ په مضمون باندې ډیر کار کړي، خود لمړنۍ کسو سه د پښتو لنډ کیسې ته هنریت ور کړو. همدا علت د جړور بل په نامه لنډ کیسې که هم ډیره وړه ده، خود اطلاعات او کلتور وزارت لومړی درجه ادبي جایزه ګټلې او د کابل پونتون تر ډیر وخت پورې د کابل پونتون په درسي کتاب کې تر محصولونو تر ادبیاتو پونځي کې دا تدریس کېدل او د یو بیلګې په توګه راوړل کېدل. تر ډیر پوهان او لیکوالان د نظرونه چې مارا ټول کړي دي، تقریبا لس پنځلس پوهان نظرونه د تګي صاحب په اړه مارا ټول کړي دي، د زیار صاحب، شپون صاحب، بینوا صاحب، الفت صاحب، تقریبا لس پنځلس پوهان مارا ټول کړي دي. هغه ټول کې یو مشترک خبره سیمه پیدا کړل، هغه دا کوي چې د کاش کې دغه لړۍ نه وي پرې کې ملانډو کې سو د دلانډو کې سو د لیکلو ډیر زیات توی هنر درلود، هغه په بل چا کې نه لیدل کیږي او همدا وایي چې یو کې سید ځان د سي اتل ثابت کړي دلانډو کې سو د لیکلو
نو کډيري لیکلې وي. یو کې یو کې سي چې دومره مشهور شو کډيري لیکلې وي نو سبب وي. بالکل بالکل ښه. او دا د خاين مرتسی ویلي د ماکسیم ګورکی د کتاب د مقاله د دغه ترجمه ده، درست؟
بالکل. ها دا په میډیا تلویزیون کې بیا غشوم د ژباړې نه هم فلم هم جوړ شوی او د دې جړې اوربل بلندې کیسې څخه په خپل هنرونو پونځي کې اکاسي هم شوی د بلندې کیسې هغه نه انزور شوی ده.
ها ها ستاسو کار خو د خیر سره ادامه لري، ژوندې اوسئ، ډیره مننه. خدای شي پروګرام ته راغلی او دا معلومات هم زمونږه اوریدونکو ته ورکړل، خوشاله شو پدې باندې. خو وخت کم دی او د مرحوم تیګي صاحب ډیر حق دی پدې دفتر باندې، خصوصا پښتو سرویس باندې، او چې د دې یادونه وکي همیش او قدر او احترام وکي، نو که چې ډیر زیات کار کړی دی او دا موږ چې دلته یو ټول دماغ برکت دی، موږ چې ډیر لارښوونه کړې دي، تانه ډیره مننه کومه. نو سرندوی زیار حق سینسه تاسو خو د علمي اثرو په حق لغړی خپل سیرنې او تحلیلونه وړاندې کړل چې څومره کار او زحمت نيستلې ده. مونږ په دې امید یو چې افغان ځوانان او ځوانانی د تاورته علمي سیرنې وکړي او آینده نسل ته د یو لار خود په صفات باندې پاتې شي. ستاسو ډیر کور ودانی کبیا هم کوم چې کومه جمله پاتې وي غوړي وي وي لږ وخت پاتې دی مېرمنې.
کور ما باد خیر وته زما ته موبلونه راکړل د کوم باندې ما مخکې ویل چې د خپل ژبې او د مشانو حق ته چې باید کار ورته وکړو او دغه سې علمي شخصیتونه چې دا په لومړي ځل باندې د نوې خبرې کړې وي او راو برسېره شي او ټولنه ته وړاندې شي. زه هیله مند یم چې د دغه خبرې کړې دي د ادب تاریخ لیکلو په برخه کې د یوې سیده تاریخ باید ادبي تذکره په شکل ونه لیکل شي، چې له بده مرغه نن هم ادب تاریخونه زموږ د ادبي تذکرو په شکل لیکل شوي او د ورته خپل تیوري وړاندې کړې دي. هم د سیده ادب تیوري په باره کې کدا آثار چاپ شي او لوستونکو ته وړاندې شي. نن هم د ټول خبرې نوې دي ول موږ لپاره فاده به شبو ادبیاتو کې ډېر ګټه تخصل کېده شي. نو تاسو ډېر زیات مننه کوم او تاسو ماته مبلانه نه وکړه.
خواهش کوم، ډېر مننه. سرندوی زول حق سین صاحب ستاد کور ودانی او د تیګي صاحب روح دي خاطري په مخ هم خه ډېر تشکر.
په مخ هم خیر مننه.
درنو ریدونکو دا پروګرام هم د تپای ته ورسېد. خدام دې کاغذ خبرونه دې عمل لري، بس روش سره شي خپل نظریات څرګند کړئ. په مخ هم خه.